السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو په سوریه کې په تیرو دوو ورځو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر له زرو تنو اوښتی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل پر هغو اوسو 15 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصلې لګیدلي د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیري او د مخالفو ډلو 148 وسلوال هم په هغو جګړو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وژل شوي دي. دا ډله چې مرکزي په بریتانیا کې د وایي په لازقیا او د شاوخوا پراخو سیمو کې د برېښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شو د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم وپرځاو او واک ته ورسېد یوه لویه ننګونه وي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې وویل دا غونډه سبا د کابل په وخت شپې په 12 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا پکې وینا کوي. د یوناما په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې، خو بشري حقونه په تیره د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوع ده چې ملګرو ملتونو په تیرو څلورو کالو کې بیا بیا خبرې پرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه هیواد ته روان شوی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی متقید عمان د بهرنیو چارو د وزیر بدر بن حمد ابو سعیدی په بلنه د هیواد ته تللی. زی احمد زیاته کړې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جوګپلو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت چې له څه کم څلورو کلو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تېرې وږې میاشتې په پای کې د عمان پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانیستو خبر ورکړ او ویې ویل چې د دغه سفارت د طالبانو استازی سنبالوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن د 15 ولایتونو کې د واورې د ورېدو، بارانو او سیلابونو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، دایکندي، بامیان، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتو کې نن د نسبتا درنې واورې یا بارانو او سیلونو امکان شته. د دې بارانونو کچه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 40 ملي مترو پورې او د واورې اندازه به د 10 او 150 سانتي مترو ترمنځ وي. په تېرو دوو اونیو کې په فراه، کندهار، هلمند او نورو ولایتونو کې د درنو بارانو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي. او د اتلانو جامیا چمپیونز ټرافی په نننۍ فاینل لوبه کې چې په دوبۍ کې روانه ده هندوستان او نیوزیلند سره مخ شوې دي. په دې لوبه کې نیوزیلند لومړی توپ وهنه پیل کړې چې تر دې دمه یې په 8 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې کړې دي. دمګړی د نیوزیلند لپاره داریل میچل او مایکل براسویل په لوبه کې دي. د هند په ګټه بیا ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي چې له هغې ډلې کلدیپ یادو او وارون چکروتی دوه ویکټ یې اخیستي. نیوزیلند تیره چهارشنبه په نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا ته او هند بیا د سې شنبه په ورځ استرالیا ته له ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته وتل. په اتلانو جام کې افغانستان هم نسبتا ښې لوبې وکړې، خو وروسته له هغه چې له استرالیا سره یې د باران له کبله لوبه مساوي شوه له وړاندې تلو پاتې شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د څه باندې دوه اونیو راهیسې د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې، خو د دواړو خواوو سوداګر و قوم مشران غواړي چې د دې دروازې د خلاصون لپاره نن سره ناسته وکړي. پرون د تورخم د دروازې په ارتباط باندې یو مظاهره هم شوې وه. له هغې ډلې یو موټر چلوونکی وایي
چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دختره پښتنو له او د اختره پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کوم دی هغه بالکل ټپ ولوړ دی.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ ویلي چې د افغان ښځو ملاتړ کوي. په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي.
بسیار شکنجه، بدرقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما رو دجاز هم قرار گرفتیم.
خیلی خیلی سانی و مقدر خدای و دکتر پیو و طول خدای دکتر وش پیو مشتیر کنیم.
ورسته لغه چې په سوریا کې لکتر لګه زر تنه په نښتو کې وژل شوي، موقت ولسمشر احمد شره د سولې لپاره غږ کړی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن د تورخم لارې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ ناسته کیږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په دې ناسته کې چې په خپله تورخم کې کیږي حکومتونه برخه نه لري، خو په خبرې د ستونزې د دایمي حل په هدف به خبرې او بحثونه وشي. پرون د لنډي کوتل ځایي اوسیدونکو د دغې دروازې د خلاصېدو په هدف لاریون هم کړی و. لاریون کوونکو ویل د تورخم لارې بندېدو د دواړو لورو سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د بندېدو نن شپاړسمه ورځ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن به د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران د دې ستونزې د دایمي حل په هدف ناسته وکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
او نن یو ته د تجارانو قومي خلک د هغه طرف او دې طرف نه تورخم ته تللي دي چې هلته په دې ارتباط باندې جلسه وکړي، بالاخره په دې باندې فکر وکړي چې د دایمي حل لپاره دواړه طرف سکتور خصوصي څه پیشنهادات او څه خواست لري د خپلو دولتونو. نو په دې ارتباط باندې دولت پکې مداخله نه کوي، دولتونه پکې نشته، نه د پاکستان او د افغانستان.
پرون هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو او سوداګرو په تورخم کې د رامنځته شوې ستونزې په اړه آنلاین غونډه کړې وه چې یو پریکړه د همدې غونډې جوړولو. اخوا د خیبر پختونخوا د لنډي کوتل یا لوړګي بازار لسګونه اوسیدونکو پرون ناوخته د هر ډول تګ راتک په مخه د دغه دروازې د خلاصون په موخه لاریون کړو. دوی چې شمېرې لسګونو ته رسېده د تورخم دروازې د خلاصېدو شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وایي د تورخم لارې بندېدو دواړو لوریو ته سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو لاریون کوونکي او د لنډي کوتل بازار اوسیدونکي تجریګل افریدي چې د تورخم پېښور په لاره ټیکسي چلوي ازادي راډیو ته وویل تورخم د دوی لپاره د نفقې د ګټلو وسیله ده او د دغه لارې د بندېدلو له امله له تېرو شپاړس ورځو راهیسې ډېری خلک بېکاره شوي دي.
و دغه پروټیست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کوم دی هغه بالکل ټپ ویلوړ دی، خلکو کاروبارونه نشته دی، و دلته ډېر غټ ډېرې غټې فیملی اوسیږي چې هغوله د هغو د یوې ټیم د ټیکال اداره کم بیا نه لګي چې دا دروازه بند شي، ځکه چې د دغه نه روزي ورو.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان حکومت له لوري د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په خبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د تورخم لارې د بندېدو او دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي، ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی دی. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپلو حقو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خې راتلونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دي. ریچارج بینټ پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د 8مه په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان میرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان خزو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر میرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغان میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالی ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان میرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا میرمن یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8مه په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو میرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو زاینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټه اخیستنې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پوښتنې او ګروېژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم دو رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف سوې وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شانزده کردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن.
طالبانو ده هغه د تلیفون ته اړیکو د لیست په کارولو سره یو بل اعتراض کوونکی شزه هم نیولې و.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر که چندین نفر شانی کار کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یو شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه، ډېره وینه یې تله.
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در رغیدو لپاره ورته ډېر وخت پکار و، خو څو میاشتې وروسته یې وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید روم توست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یوه له هغو ښځو ده چې د دوی پر ضد یې لاریون کړی و، دوی دا په یوه رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې څلېرویشت ساعته توقف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا څوارلس زره ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ هشت زره افغانۍ را اینو درست کردم و بقیهش نتونسته بودم.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که باید فامیلی بنام عروسی اونا از کشور خارج شو.
ده هواز شدینه لایون کون که نده چی ده طالبانو لخوانی ول کیجی، دیر شدی پا مبهم و پلمو توقیف کیجی. دیرای نوری ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې پنځه څلوېښت کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تاویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. باندې مې ورته وویل ما لږ ټکسیان یم، مال پر کوم ځای درېږي. له باره راته وویل ولا جانې ټکسیان خو بېخي د دې ځای څلېږي چې سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره ده راته وویل ول که ستا خوښه ده زه به دما د ټکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې. نو مال و خود را معلومه ده. دی را ولاړ شوم، سور موټر ورالی راته ودرېدی. سره موټر کې دوه نفاره وخت سره موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوی دنې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم، ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاوند پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نه شو کولی، بله ناسې د خدای ولی دربار.
طالب چارواکو د دغه شوز په اړه د ازادي رادیو پښتونو یا په خپل زندانونو کې د جنسي تیري تورونو ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال وایند بلال کریمی مخکې لدی د شذنه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې شذې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د راپور لمخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپنا او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورسته لدې چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې ووژل شول، موقت ولسمشر احمد اشاره د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لادقیه کې دولتي ځواکونه او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لازقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري، نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلي رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدلي رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا دا عملیات دولتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لازقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لازقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یوه امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لازقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبرسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پایل شوه د تشدد له ډېرو خونړیو مواردو ګڼل کېږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او واک ته ورسید یوه لویه ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمني د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لازقیه په غرني ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي پخوا به چې دوی د ډیورنډ کرښې ځانونه رسول نو ورته به د دوه ورځې مزل کوو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غځول شوی او پاکستان پوستې جوړې کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای مانی چې په خواني زمونږه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غد زمونږ د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخي بل غاړې ته یې زمکي کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغوز دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره
پاکستان لوړاندې راتګ ارګ هم خبر کړی و. په خبرې نئی نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوستو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشتوالي په وجه ناکام شول.
قامونه شالای و ولای و مایا و سرکند او د کوکافلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په نارګي غاخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمې او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځایه به یې دوه ورځې په پخو مزل کولو، خو سی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې مونږ به د شالای درینه روان شو دو ورځې مزل مونږ پیدا کوو به ول پاکستان تک بهتر سی دا غو وخت پورې چې څو امریکانین کلرال نو رو رو را روان شو دلته القیدی دی هم د غزمنګ وتنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې زمنګ د کوټې د پاسه نه دی وای ځکه چې په خاپه کې وو زمنګ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول څخه ډډه کوي وای د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دند تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کېدو وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یکه غونډ کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورنډ کرخې نخې وران کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دو وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلی دی او اوس یې دوی د پرمختګ مخه نیولې ده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره خوا کې یې خپلې پوستې جوړې کړي او ورته د سړک په تیرولو کار روان دی چې پر سر یې کله ناکله د پاکستانیو ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانیو چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
د روژې رنگونه
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. شمشاد افغان مې کابل خر رسیدون کې تر دې دم پر روژه ډیره خطه را شي ځکه موسم په کې ډیر خیسه موسم ده. کاروبار خود سه د روژه د اول نه نیولې تر لسمه پر دومره کاروبار نه دوکانونو کې بازارونه پټه پاو دی ولاړی با دغه نه به داسه شي د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نسی. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړل شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول